پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی ایل سټوډیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې په اړه د بحثونو راپورته کول به د هیواد د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاند د افغانستان او نړۍ خبرونه راوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلې دي. په عین حال کې له بادغیس او فرا ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 40 تنه پولیس سرتیري پکې وژل شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکي ناندرې زیاتې شوي. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروسی کوموندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلې او وطن نورې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبه د ورځې په سهار په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یکشنبه د ورځې راهیسې دیار لس شریک تاروسی عملیات، 115 کوموندوي دندې او 9 هوایي بریدونه ترسره شوي. دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې وایي چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله د میدان وردګو په سید آباد، د بلخ په چاربولک، د کندهار په شاولیکور، د پکتیا په متاخان، وبخې د پکتیکا په متاخان او د پکتیا په زرمت کې اړولې. همدارنګه دوی وایي چې د هلمند په مارجی او د کونړ په وټپور ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمول یې څو تنه وژلې. د کونړ امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د ګوندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې مځکني عملیات کړي چې پکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول درې تنه وژلې او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي. له بادغیس څخه په رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ د دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزی ویل چې په جګړه کې طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا 300 په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو دغلته د دربند سبزک پر دې پوستو بریدونه کړي. نوموړي ویلي دا وسلوال د بادغیس له بیلابیلو سیمو د هرات له یو شمېر ولسوالیو په سیمه کې راټول شوي وو. له فرا څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالابلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د فرا د والي ویان محمد ناصر مهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پشترود په ولسوالۍ کې د وسلوالو په لومړنۍ حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ښاغلي مهری په وینا دویم برید د فرا فرارود پر لویه لاره د پولیسو پر دوو پوستو شوی چې پکې 10 افغان سرتیري او 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. له فرا څخه یو بل خبر وایي چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د تراس په توګه د فرا فرارو ترمنز لاره تړلې وه. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي په ترینکوټ ښار کې ترافیکي پیښې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو ماشوم نجلۍ او د یو پاخه مرکز ټپي شوی دی. د اوروزګان ولایت مقام او د امنیه قمندانۍ مسولینو په دې اړه لس ویلو ډډه کړې، خو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن سهار 10 بجې د ترینکوټ ښار څخه ورته ورولي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د عامه نظم د پولیسو د یو هموای ټانک د یو ملکی موټر سره ټکر شوی. د پداسې حال کې د چې په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې سیاتي شوې دي چې ډېر کله پکې د امنیتي ځواکونو موټر ښکېل وي. د روسیا او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکي ناندرې زیاتې شوې. په وروستیو یو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په برن کې د روسیې سفیر سرګی ګارمون نه احضار کړی دی او د دې فعالیتونو په اړه یې ورته اعتراض سپارلی. خبر پاڼې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې له هغه رپورټونو یوه ورځ وروسته خپرېږي چې وایي روسي جنټانو په سپیس ښار کې هغه لابراتوار په نښه کړی و چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د وژنې لپاره په پلان کې د کارول شوو اعصابو فلجوونکو موادو په اړه ازموینې کوي. د چین په جنوبي ولایت کوانګډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو لڅلی لکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي. د منګخود په نوم تایفون یا سمندري طوفان مخکې له دې چې فلیپین او هانګ کانګ کې لسګونه کسان ووژني، هانګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچن وبلله. وایي ویل چې شاوخوا 300 کسان هم ټپیان شوي. له هانګ کانګ څخه نورو ښارونو ته د هوایي تګ راتګ لارې بندې دي او د اورګاډي تګ راتګ هم ځنډېدلی. داو خبرونه
خبرونه ملاحظه ای رادیو اوریدل تاسو کولی سي چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی له امریکا سره د ترسره سوي امنیتی تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو تحلیلګران وایي چې د بحثونو تر ډیره د پردیو په لمسون راپورته کیږي. محمد اګل مجاهد وایي
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شوه. په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي.
په سیمه ایزو او نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د پاکستان د پاوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. دغه راز د خبرونې دوهم نیمایي د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور ته اختصاص شوی دی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. په همدې حال کې دا باید ووایم چې د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی چې له کابل رات سره هم د اوس له سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. افغان صاحب خبرونې ته شرغلی د دې مسایلو په اړه که نور جزئیات اوریدونکو ته ووایاست چې د افغان حکومت اجرایی رئیس نور څه ویلی دی.
بله مننه افربازجان. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته سوي ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنۍ ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی
دای وای داس یو امنیتی تړون تر پښتنې لاندې راوستل چې په لوی جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړی ورځو کې لاسلیک شوی. د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هیواد امنیتی وضعیت له خوالي سره مرسته وکړي. خغلی عبدالله زیاته کړه په دې کې شک نشته چې دښمنان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون یو بهانه ګرځوي. د نوموړي په وینا اوس هم افغانستان د بیلابیلو تروریستي ډلو تر یرغل لاندې ده. اجرایی رئیس وایي افغانان تل هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې مشري یې لومړی مرستیال همایون په غاړه وه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي مستند بیا کتنه وسی. خو د دغه جرګې یو شمېر غړو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو او اصولو خلاف عمل دی. فریباجان د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاستوالو ترمنځ له ځینو اختلافاتو سره سره د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. بله فروجان.
بله ډېره زیاته مننه کوم رحمت افغان. او په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسي جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له ډلې محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې دغه سند بیا څېړنه بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یوه لویه جرګه چې په افغانستان کې دایره سوه هغې تصویب کړی و. بعدا په دې باندې خبرې شوې وې. بالاخره ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه. باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم دا ده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي نو افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان نه به دفاع کوي. چې دا ونه شوه. تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او کندهار کې ولیدل. اما هیڅ چا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلک دي. اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجاهد صاحب عبدالله عبدالله په یو ډول باندې د غنن چې کومې خبرې وکړې په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرني پوځیان میشت وي، بهرني ځواکونه دي میشت وي. تاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسي جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شکه په دې کې بهرني لاسونه ډېر دي. هغه وکیلان تاسو ولیدل چې ولسي جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي. اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړوو. تاسو ویني په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د اماني حکومت ونړاو، د کفري دی، د نادرشاه حکومت ونړاو، د مستبد دی، د حبیب الله حکومت ونړاو، د سقوي دی، د ظاهر شاه حکومت ونړاو، د شاهي مطلقه ده موږ نه غواړو، جمهوریت د داوود خان مستبد دی، فیلی حکومت ماندی وایز داد امریکایان حکومت دی. پس من غواړم طرق هم حکومت من تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د غوښېدو مخالف زه هم یم. نه غواړم د بهرانیان په افغانستان کې مګر په یو شاید امنیتي
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسنی حالات ښه کړي که نه؟ د افغانستان اوسنی نامنۍ چې دا د نور
نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنۍ ته زیاته لمن ولي ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقا په افغانستان کې پاتې شي ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یي موږ د افغانستان معدن ایستای شو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو. دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد چې وایي ولسي جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پرې هر ورځ د افغانستان په ټولو لوی شهرونو او سیمو کې اوریدلای سي. اوس به اکرام الله اکرام د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د غنمو وربشو د سیډونکو و ملي کانفرنس پایل شو. په دغه کانفرنس کې د غنمو وربشو لزګونه سیډونکو برخه لري چې په شپږو پونتونو پورې اړه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا کانفرنس لور ورځې دوام کوي او د کابل، کندوز، هرات، بلخ، البیرونی او بغلان ولایت له پونتونو څخه پکې د کرنې پونځي او استادانو برخه اخیستې ده. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس چې دغه کانفرنس په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي او د حاصلاتو د خوالي په موخه جوړ شوی دی. افغانستان چې زراعتي هیواد بلل کیږي، غنمي مهم حاصلات دي چې سلګونه زره کسان لامدې کښت لاره خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. لوګر کې 500 کورنیو ته د شاتو مچیو صندوقونه وویشل شول. د لوګر ولایت د کرنې ریاست وایي چې په لوګر کې دغه ریاست لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 500 بېوزله کورنیو ته د شاتو مچۍ وویشل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمدین مومند وایي هرې کورنۍ ته 2 صندوقه مچۍ او یو شمېر اړوند توکي ورکړل شوي دي. مومند زیاتوي له دغه کاري موخه په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د کاروبار پراختیا ده. د مومند په خبره یادې مچۍ د کرنې وزارت د کورنۍ اقتصاد پروګرام له لوري په امتحاني ډول لومړی په محمد اغې او وروسته به د لوګر ولایت په نورو ولسوالیو کې هم پر بېوزلو کورنۍ وویشل شي. هاونند کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1 بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ او د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاداد سرای کې د ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 88 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ لس پولا، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلداری 1588 افغانۍ.
له اکرام الله اکرام څخه مننه. اوس به یو سیمهییزه موضوع را واخلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکنګ ته تللی دی. جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې وه. چین د دې پروژې په ګډون په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. نور صاحب خبرونه ته راغلی.
بله مننه.
که پس که داره تو چی چین تا دا پاکستان دا پاوز دا لوی درستیز سفر دا هدف پاره چه ویل سویده؟
فریبا جان دا پاکستان پاوز ویلی چی دیده هوا دا پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا لچین چخه دری ورزنه کتنه دی یکشن بی پورست پیل کل. بجوا دا پاکستان تر طولو جک پوری چارواکه دی چی دی نوی صدر ازم پتوگی دی عمران خان دی کار لپیلی دو روست لخپل نجده متحد چین چخه ان کتنه تر سره کوی. دا پاوز وین جنرال آصف غفور دی یکشن بی پورست پیوه تویتری بیان که ویل چی د پاوز لوی درسیز په خپل چینایي ساری په ګډون له یو شمیر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پاوز ویاند د لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي او دا ځکه چې د پاکستان پاوز له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو بشپړ کنټرول لري او د بهرني سیاست په اړه سترې پرېکړې هم د پاوز په اشاره کوي. د راپور له مخې د پاکستان د پاوز لوی درسیز هیله مند دی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لري کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکنګ کې زیږولې دي.
بله، تاسو ولې اندېښنې د پاکستان د نوي حکومت د سوداګرۍ وزیر په پاکستان کې د چین د لوی پروژې په اړه څه ویلي وو؟ اندېښنه څه ده؟
د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داوود تیرونه ویلي وو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دایلیز پروژه وزندول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکنګ د یو کمربند نیوی لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د افغاني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات دی په وینا د چین په ګټه دی. ښاغلی داود وروسته وویل چې د دغه څرګندونې له متن څخه اخیستل شوی خو د رښتینولۍ په اړه دی اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې وه او دواړو لورو یو ځل بیا په دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه خبرونه لري. تاسو کولی سي کچیر د انټرنیټ اسانتیا ولري نو پر زموږ پر ویب سټ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري یا تکرار واوري او راپورونه مقاله مو ولولي پته مو د آزادی رادیو .com. اوس په اجمل تورمان څخه واوري چې د کابل چاپ نړۍ ورسپانو څه ویلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو مطالبو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غړي په سر مخاله کې لیکلي انتخابات په افغانستان کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورسپانې په باور جنگ او ناامني د بې طرفه انتخاباتي بنسټونو نشتون او په مشرتابه کې د سالمو انتخاباتو لپاره د ارادې نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات چې تر 40 ورځو پورې به جوړ شي ګواښي. ورسپانې لیکلي دا ټول ستونزې ښایي حل لارې ولري خو لکه څنګه چې لیدل کېږي په حکومت کې دا روحیه نشته. د سرمقله لیکونکي د ادعاو له مخې تر اوسه شواهد دا ښیي چې را روان انتخابات په له فساد او درغلیو ډک وي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت دواړه مشران د یک شنبې په ورځ په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وه چې د سیاسي او امنیتي انکشافاتو تر څنګ یې پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. هیواد لیکلي دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د یو شمېر پخوانیو چارواکو او په حکومت کې د یو شمېر شاملو ناراضیانو د یو کولو هلې ځلې پیل کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حامد کرزي چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو له مخې بیا ځلې ولسمشرۍ ته نشي رامخته کېدی د اوسني نظام د نسکورولو او پر ځای د ده په مشرۍ د لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د یوې بلې مهمې او په دې ورځو کې د ډېرې ګرمې موضوع په اړه لیکلي دي. ویسالی کی په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتی تړون د ژغورن لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلی چې وروسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې تر توندو انتقادونو وروسته د امریکا او افغانستان ترمن په امنیتی سند د بیا کتنې موضوع په خپل اجنډا کې شامل کړه، په کابل کې د امریکا سفارت د دغه سند د خوندي ساتلو لپاره لابیګرۍ پیل کړې دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي راغلي چې امریکا اوس په ولسی جرګه کې لابیګري کوي تر څو په دې تړاو د ولسی جرګې د غړو نظر بدل کړي.
که څه هم د یوې نیمې
په ولسی جرګه کې د جوزیان یو شمېر استازي له حکومت غوړي چې د داعش ډلې هغه 250 کسانو ته سزا ورکړي چې څومره وړاندې په جوزیان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیرېدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوی برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابی غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د دې کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بېرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخښل شي.
د اسلامي دولت یادایش دغه جنګیالي چې شمېر یې 2500 تنو ته رسېده، نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شامل دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمې وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي ځورونې او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنګي ډلې د غړو له تسلیمې 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلن کیږي، نه د سوله کوونکو. ښاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنا نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه اده موجوده وي، محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوي او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم د شان چې تسلیم سوي وو مرکز کابل ته انتقال سوي دي. برخلیک یې لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوی لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
السلام علیکم، زه نذیر الله افغان یم د زابل ولایت د شایسته په ولسوالۍ کې خبره کوم. ورور د شایسته په ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر د عمومي سړک شو الوزول دي. خواجه مټوانان ډېر تکلیف سره دي، دا خلک ډېر په تکلیف یو سره. تېره ورځ به یو موټر چپه سه، بله ورځ بل موټر څو چپه سه. نو دا سړک دغه د اهمیت دي کوشتې مسز نه تجبان څه دا غوښتنه چې دوی ویلې چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پټاوو. نو دا ټول دوی څنګه پټاو کړی؟ بیا باید پلټن وکړي، حکومت یې پلټن وکړي، طالبان په خپل ملګرو پلټن وکړي چې طالبان په ډلې کې پاکستانیان پنجابیان څه افغانستان داسې مختلې کار نه پرېږدي، لکه پل یا پلچک یا سړک دا کارونه دوی تخریبوي.
خبر اخبار نشر کی بند معلومات کی کمرے گری ادارہ وسلتا دوغ ایران را له ترکه دي چې پر ورسه ده. نو طالب ولید نو حکومت ولید نه یو مخ نه وی وکړ نه بل حکومت خو نه درا وسیله خو د غرو سم شو تای. نو هر څه چې را وسیله د خلک ګر کی د سبا پر وی چې وکړه د هغه ځای په توغندې هم در ولید ورانه یې چې دا پیدا نه کی چې دا ناری وي چې بند را وي وشتي او د خلک ګر کی مخ نه وی وکړي دا بند ورانه یې نه پریږي. والسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند دی. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اور خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپل د کروش کیږي. که چېرې دا خبرې کالدار دې بند شي نو دا د غریبانو خلکو لاس پسې پرې کولو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس به یو ساینسي مسله راواخلو. د موټر جوړولو یو لوی مشهور کمپنۍ ویلي چې راتلونکی کال به موټر د شیشو پر ځای په ډیجیټلي کمرو سمبال وي. اسمت سروان نور حل راکوي.
د موټر جوړولو یوې مشهوري کمپنۍ اعلان وکړ چې په خپلو نویو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلي کمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلي کمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل آوټر میرر بلل کیږي او اندازه د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته چې چلوونکي ته د موټر د شاوخوا تصویرونه ښیي او همداراز که شاوخوا ته په لنډه فاصله کې بل موټر یا کوم بل شی وي خبرداری ورکوي. د لکسس موټر کمپنۍ هیله لري چې د دغو کمرو په نصبولو به ترافیکی پیشی تر ډیره حده کمی شي. د ډیرو ترافیکی پیشو یو علت دا ګڼل کیږي چې په اوسنیو د اړخ کمرو کې کله چې بل موټر ستاسو موټر ته نږدې وي نو سم نه معلومی شي.
په دې سره په کابل کې د غرمې 12:30 کې یو ځل بیا له اجمالان څخه د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم سرټکی اورو.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروسی کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. دغلته یې د داعش د یو ځایي قومندان په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي دي. لا بادغیس ولایت څخه ریپورټونه وایي چې وسلوالو تیره شپه د هرات بادغیس ترمنځ دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوي دي. له فراه ولایت څخه هم په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالا بلوک او پشتیرود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیک نندرې زیاتې شوې. په وروستیو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې د خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. او د چین په جنوبي ولایت ګوانګجونګ کې د سمندري طوفان له رسیدو مخکې چارواکو له څلي رشلکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي دي.
له اجمالان څخه مننه کوم چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی راوړل. دوستانو که تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل هم واورئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. او د خبرونې دوهمه برخه راورسېدل. د ژمنې سره سم د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو چې دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی، په ګډه به واورو.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ پروګرام ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ پروګرام انتخاباتو ته د چمتووالي څرنګوالی، په انتخاباتي بهیر د ګوندونو انتقادونه، په ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو عدلون بدلون او بلابل نورو مواردو ته ځانګړی کړی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه له حکومت امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 9 ورځې پاتې، خو سیاسي حزب خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لاره غوره کړي، خو په خبره ده د هیڅ چا په ګټه نه ده. ښاغلی حکمتیار د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تذکیر رو نصب شوی چې دا پخپله په لاسی تخلوب تلاره ورول دی.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جالی سټیکر هم نه دی چاپ شو. او سټیکر جال شوی نه ده، مگر پریمان له حساب وتلی سټیکر په جالی تذکیرو لګول. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی په ملیونونو
د خغلی حکمتیار په خبره کې هم ولسمشر له سیاسي حزب سره منل چې د رای ورکونې پروسه د بایومټریک سیستم لاري وشي خو دوی باور نه دي. نو موړی وای ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنی ومني. کسم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومټریک سیستم څخه د استفادې سربېره ځین نور وړاندیزونه حکومت ته کړی وو. خو اوس ګلبدین حکمتیار وای له نور وړاندیزونو تیر دي خو بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات نشي کېدای. ګلبدین حکمتیار د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نه کولو له کبله هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. له دې ټولو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې که د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسیږي، د داسې انتخاباتو ترسره کېدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
که د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون وو باید خپلواکي پاتې شي تر څو خلک باور وکولی شي، ځکه که دا ډول لاسوهنې مداخلې وي د هغې خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلکو باور په کمیسیونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نښه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیري سټیکر نه کړی، په دې خاطر چې تېرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنې خلک بې باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
په ټوله کې کمیسیون مسؤول ده د شفاف او عادلانه تصری د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسولیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ځینې حساس مواد را رسیدلي او د نورو موادو په چمتو کولو چټک کار روان دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو ولایتونو رئیسان له یو ولایت نه بل ولایت ته تبدیل کړي. دا چې دغه اقدام به څومره شفافیت رامنځته کړي، ګوندونه اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي چې انتخابات په بایومټریک سیستم ترسره شي. د دې ټولو موضوعاتو د څرنګوالي په اړه مو بحث را بللی چې راسره په بحث کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان نظام الدین حق پرست، د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له حق پرست صاحب نه پیلو، دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، چمتووالي کوم ځای پورې رسیدلی ده، کوم مواد دي چې کمیسیون ته رسیدلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته مل صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې موږ مو دعوت کړل یو مهم بحث ته. لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر یولسم د حمل د انتخاباتو ورځ اعلان کړله او د هغه څخه وروسته انتخاباتي تقسیم اوقات اعلان کوي، یعنی پلان اف ټایم اعلان کوي چې موږ په کوم اساس باندې باید 28 د میزان ته ورسیږو. چې خوشبختانه هغه مهم پړاوونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آمادګۍ د پاره باید د 28 د میزان د پاره نیولی وای، هغه ونیول سو. زه څو جزئیات ته ځم. لومړی دا چې درې مهم پړاوونه د سپتینام ته ایسول. دوهم، افتدایی او نهایی لیست د نوماندانو اعلان سو، او د دې ترڅنګ بانک اطلاعاتي رامنځته سو چې تر اوسه پورې تر 1 میلیونه اضافه تر 1 میلیونه کسان موږ بانک اطلاعاتي ته داخل کړي دي، او د دې ترڅنګ په زرګونو کارمندان استخدام سول، د رسنیو کمیټه رامنځته سول، د عامه آګاهۍ پروګرامونه تطبیق سول، او مهمې ناستې او جلسې د مختلفو اکشارو سره په اونیز ډول
تر سره سول. اوریدونکو سره شریک، یعنی حساس مواد او موارد را رسیدلی دي که په دې اړه معلومات ورکړي؟
او حساس مواد مثلا هغه چې په لومړی ورځ باندې د یعنی په 28 د میزان هغه ته ډیر ضرورت وي، چې هغه رنگ دی، همدارنګه کرتاسیه ده، درایدهی غورپی دي، او درایدهی پانی دي، چې پانی به په نږدې ورځو کې د چاپ پروسه به تکمیل سي، په دوبی کې په چاپ رسي، ژغه به هوا ته راسي. او پاتې سو لومړنی مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. موږ به هم خپل لومړنی انتقالات اول د همجوار ولایتونو ته وکړو، دوهم به بیا لیر ولایتونو ته وکړو، چې په دې برخه کې د وزارت دفاع سره خبرې سوي دي. تیر ورځ هم موږ یو امنیتي جلسه په دې ارتباط درلودل چې دا مواد په ډیر سیف شکل روان دي ټول ولایتي دفترونو ته ورسیږي او همدارنګه نور ضروری او اساسي مواد هم د مختلفو هیوادونو سره په تماس کې چې هغه هم په 52 ورځو کې را ورسیږي چې اتیوشتن د میزان ته باید وایو چې آمادگی لرو چې ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړو.
مل صاحب، تاسو خود دوی خبرې واورېدلې، که د چمتووالي په اړه باندې خپل نظر راکړي او دغه مواد چې د مخکې یادونه وکړه څومره حساس دي، د دې خوندي ساتلو لپاره باید څه وسي؟
په مجموع کې د انتخاباتي مواد کله چې مراکز ته لیږل کیږي، اول خو ولایت ته لیږي، بیا مراکز ته، د ساتنه د لیک او د ده باندې فیصلات نظارت او بیا نور محلات و مراکز ته لیږل، دا ډیر مهم او حساس پړاو ده د انتخاباتو، ځکه په دې کې د انتخاباتي موادو په خصوص ټول مهم مواد دغه ده د رای ورکولو اوراق، دا ډیر مهم دي. زه فکر کوم چې موږ په تیرو ټاکنو کې هم داسې راپورونه درلودل چې مواد به زهونه ورک شوي، بیا مواد غوښتل شوي، بیا مواد انتقالېدل، یا بعضې مراکز ته مواد کم لیږل کېدل. مثلا دوی معمولا د مراکزو په تعداد په اساس باندې مواد لیږي، یو محل د رایدهي مشخص ته
د دې لپاره چې دا خوندي وساتل سي. پخوا همدې ته تجربې موږ تاسې درلودلې چې ځینې مواد به حساس مواد به مخکې له دې نه چې توضیح سي ورسیږي ورکېدل به. د دې لپاره چې خوندي وساتل سي څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون باید کوم تدابیر ولري؟
ها، تخنیکي تدابیر خو طبعا دا ده چې دوی د مواد د جین انتقالې د مواد مثال درم، دا صندوق مثلا ډکس ولیګل فلاني ولایت، هلته مشاهدین ناظر، دوی چې کله مواد هلته لیږل کیږي، کله چې بیا په هغه ورځ دا مواد خلاصیږي او یا لیږل کیږي، دوی باید مشاهدین باید راوغوښتل سي وویني چې صندوق چې په دې کې یا د اوراقو رای ورکول اوراق دي یا رنګ ده، دا قلف ده، خلاص ده، لاس خونه ده وهل سوی، آیا هغه شمیره د قلف دلته وهل سوی په انتخاباتو کمیسیون کې همغه شمیره ده که نه؟ این داسې یو نوع مشاهده چې وي، دا هم کومک کوی سي شفافیت کې او تر اندازې کولی سي هغه مخه ونیول سي.
د خبر سه مخکې مل صاحب یادونه وکړه، وایي حساس مواد انتخاباتو ډیر مهم موارد جوړوي، د دې لپاره چې دغه خوندي وساتل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه تدابیر نیولي دي؟ همدارنګه پخوا یوه ستونزه موجوده وه چې د رنګ مسله وه، یعنی ځینې وخت به رنګ تقلبي و، یعنی له ګوتې نه به ته د دې ځل لپاره د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات تر لاس لاندې نیول سوي؟
بې له شکه چې ډېر مهم او اساسي موضوع ده، ډېر مهم سوال دی. د موادو یو فزیکي امنیت دی چې تر هر مرکز پورې فزیکي امنیت باید وساتل سي او دا مواد ورسول سي. دوهم اساسي موضوع د دې لپاره چې د دې څخه سوء استفاده ونه سي او د افرادو او اشخاصو لاس ته ونه لویشي، د دې موادو د سیستم سیف دی یا کوډیک سیستم دی چې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د دې لپاره یو سیستم لرو چې د دوی سری لمبرونه صف دي.
مواد دلته تهیه سوي دي که خارج کې تهیه سوي دي؟
اکثریت مواد د ضروري هغه خارجي هیوادونو کې
ستونزه پسې کې وي. یعنی افغانستان کې تاسو ډارېږي چې دا ووزي رسوا بسي او که افغانستان کې دومره ظرفیت نشته چې دغه مواد تهیه کړي؟
څو دلایل لري. وزه د رنګو مثال تاسو در کوم. یو خو موږ داسې باظرفیت کمپنۍ او څانګې نه لرو چې هغه په های کوالټي رنګ جوړ کی چې هغه بیا د منځ ولاړ نشي د څو ورځو په جریان کې. بل د ساتنې خبره ده، د امنیت خبره ده چې کله په خارجي هیوادونو کې دا تهیه کیږي، جوړیږي او افغانستان ته راوړل کیږي، دلته به زموږ سره مستقیم په مرکزي دفتر کې امې فزیکي امنیت خوندي وي او هم به دوی په سیستماتیک ډول د سیستم په لحاظ، د کوډیک سیستم په لحاظ باندې به زموږ سره سي وي. اما که په هیواد کې بیا موږ مجبور او مکلف یو چې هغه کمپنۍ او هغه ځایونو کې چې دا جوړیږي هلته موږ امنیتي تدابیر ورته ونیسو چې یو څه ستونزمن کار دی. بل زموږ په هیواد کې لکه تاسو چې په جریان کې د دغه هیواد وګړي یو، بدبختانه باید وایي چې هغه ظرفیت چې دغه اساس موادو ته باید وجود ولري په هیواد کې داخل وجود نه لري، نو ځکه موږ د مجبوریت پر اساس باندې په خارجي هیوادونو کې اساسي مواد د هغه ځای څخه واردوو.
مل صاحب، تاسو خود څارونکي بنسټ په توګه باندې دغه حساس موادو پراوړلو یا په چمتووالي کې تاسو سره مشوره سوې ده کنه، او دغه درنګ موضوع کراته وای چې پخوا ستونزه وه، آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون به اوس وتوانېږي درنګ ستونزه چې د دغه به حل کړي؟
د اوراقو په ارتباط په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله مطرح شوه چې ولې موږ داسې یو د مهمې ملي پروسې اړونده ضرورتونه چې هغه اساس مواد یا اوراق دي یا نور شیان دي، ولې ما باید په داخل د هیواد کې دا هغه نه کړو؟ او په دې باندې بحث مو چې موږ اوس مثلا ډېر چاپي او رسنیز کارخانې یا وړې کمپنیګان دلته شته چې کولی شي دا مواد تهیه کړي. په دې باندې په تیرو ټاکنو کې بحثونه مدني ټولنې سره سوی او تاکید په دې وو چې دا باید داخل کې مهم شي. بیا دوی مسله یو دا و چې په داخل کې سمه ده چې موږ کولی شو دا تأمین کړو، ولې د دې تضمین څوک نشي ورکولی چې دغه کمپنۍ یا دغه شبکه چې په داخل کې دا مواد چاپوي یا پرنټوي دا بیا نشر نیسي، تقلبي و نه وځي. اول خو لوړ کیفیت وای نهسته،
کیفیت چې په افغانستان کې دوی غواړي تاسو لیدلې دسته غټ غټ مطبې جوړې سوې،
زه فکر کوم
باندې
پنګونه سوې ده، خو اعتبار نهسته په داخل کې. دوی داسې ویلي عادله خطر دوی موږ بهر نه دا واردو چې هغوی داخلني دي او داسې هېواد نه داخله را واردو چې لري ارتباط ورسره مثلا په اسانۍ څوک ونیسي کولی چې ونیسي هلته نور چاپ کې راوړي، طبعا لوړ کیفیت باندې مطبې کې دا مواد چاپ سي نو هغه بیا معلومیږي چې بل څوک غواړي په هېواد کې یا بل ګاونډي هېواد کې هغه مواد تولید کړي یا چاپي کړي راولي. په دې خاطر دوی ویلي چې موږ بهر نه داسې هېوادونه راوړو چې اعتبار پرې ولرو. مسله د رنگ راغله منګه په تیرو باسو کې ویلې، په تیرو ټاکنو کې دغه مهمه ستونزم کېدای شي دغه رنگ په وسیله حل شي، دا څو وړ رای ورکول د افرادو، خصوصا څو وړ رای ورکول د ماشومان رای ورکول، او دا کولای شي په رنگ حل شي. په تیرو ټاکنو کې تاکید پرې شو رنگ باید اصیل وي. دوی معمولا رنگ اخیستی په روس شکل ویلې چې دا رنگ څلوېښت ساعت لپاره نیسي، هغه نمونه رنگ چې ټولو هغه نه استفاده وکړه او یو د امتحان کې
واقع سره په بخنه سره موضوع حساسه ده، دغه موضوع حل شوی ده لکه د مل صاحب سره دونه وکړه.
پر دې ډیر تاکید و سوچ رنگ باید کاپی نسی او داسې مواد پیدا نسی چې دا رنگ د منځه یوسي، نو په دې خاطر باندې د یو بهرني هیواد څخه رنگ وارد شوی دی. نن هم د ټیسټ ورځ ده چې دا ټیسټ کیږي دا رنگ. زه فکر کوم چې په دې رنگ کې به زرین غوندې مواد کار شوی، کوچنی اټومونه
زری غوندې،
او په دې کې به بیا د لایټ په ذریعه باندې به دا معلومیږي. او د دوی موږ چې معلومات لرو چې تر لسو ورځو پورې امکان نشته چې دا رنگ د یو چا د ګوتې څخه پاک شي.
د هیواد نو په نس اخیسته چې دا مواد هلته اساس مواد
تر اوسه پورې معلوم نه دی. دا
ستونزه ده، بخښنه غواړم، زه غواړم شوی اضافه کړم. ستونزه ده چې په تیرو ټاکنو کې مغه رنگ چې امتحان سو یا ټول هغه استفاده وکړه، واقعا هغه رنگ هم څلیر سپه چاپه کوي نو سپیچ شي. اما کله چې په نورو د رای ورکولو ورسوله عین رنگ په ټولو مراکزو کې نه و توزی، ډیری سیمو کې
کېدای شي توزی سوی خو ورنه
بدل سوی وي. ګوته به سپا کوله فقط دوه ساعته بعد یو ساعت بعد یا په تینول باندې یا په
پیټول، یعنی اساس مواد ښه نه و ساتل سوی،
ممکن ښه نه و ساتل سوی، ممکن تبدیل سوی، ممکن کمپنۍ زاد رنگ په دوی خرڅ کړی د امتحان د ورځې لپاره به ښه رنگ راوړی او په سبا بدل رنگ راوړی، خو نه پوهېږم هر نوه وضعیت چې. زه فکر کوم کمیسیون په دې ارتباط باندې ډېر جدي توجه وکړي چې رنگ تبدیل نشي او دا رنگ چې ټول راغی هر کارتن باید خلاص شي او یو قطعه وویستل شي او امتحان شي، دا به تضمین وي.
پر اساس یو بل مسالې ته د انتخابات خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې یو شمیر د ولایتي دفترو رئیسان تبدیل کړي دي، نوي رئیسان راوستل دي. که په دې اړه معلومات ورکړي د کومو معیارو په اساس باندې دغه رئیسان ټاکل شوي دي، کوم معیارونه په پام کې نیول شوي دي؟
څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین درلودل چې د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې دوی راغلي وه، اما پر دوی ډیر وخت تیر شوی و په وظایفو کې، د ارزیابۍ پروسه یې هم سرته نه ورسېدلې د اکثریتو. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د اصلاحات ادارې د ادارې په ملتیا او کومک باندې دغه
ټول رئیسان یا ولایتي مسولین د ارزیابي کی او د آزاد رقابت دلاري دا پروسه تکمیل کی. بدبخته نه باید وای چې اتوشتم د میزان ډیر نږدې و ټاکر خپلواک کمیسون په دې ونه توانید ځکه دا پروسه هم یو څه اوږده ده چې د دې څخه یې پلاس شرط لیست کیږي، بیا د ازموینه اخیستل کیږي، بیا د دې ارزونه کیږي، تر هغه وروسته رئیس جمهور ته ځي، د هغه حکم اخیستل کیږي، یعنی د اصلاحات ادارې لخوا د پروسیجر سخت کیدی او وختګیر و، وخت یې ډیر نه وي. نو په دغه خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسون د وسنی ولایتي مسولینو څخه استفاده وکړله، مثبته استفاده د ټاکنو خپلواک کمیسون په برخه کې. هغه دا چې دوی یو ولایت څخه بل ولایت توظیف کړله. د مثال په ډول یو شخص چې په زابل کې ولایتي مسول وو او تذکره یې د زابل وه، د زابل باشنده وو، هغه د زابل شخص مو شمالي ولایت ته ورکوي، د شمالي ولایت شخص مو جنوبي ولایت ته ورکوي.
د ټاکل کېدلو هغه پروسه چې وه هغه نه بشپړه سوې. مل صاحب، که دلته راسو چې پخواني انتخابات درغلي سره مله وو، ملت په نیوا کې درلودلې، همدغه رئیسان چې وو دوی اوس تغییر تبدیل کړي دي، آیا تصمیم شته چې همدا رئیسان ملکه پخوا داسې درغلي بیا ونه کړي؟ څومره دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
نه، رئیسان خو تبدیل شوي دي، مخکې درته ویل چې
رئیسانو د همدا رئیسانو په وخت کې درغلیو تور په همدې کمیسیونونو باندې، ولایتي کمیسیونونه البته، نو دوی بیره وخت لیو ځینې بل ځای ته بدل کړل، ممکن بیا درغلی ته لاره هواره چې بیا دوی درغلی وکړي.
بدون له شکه چې په دې پروسه کې به موږ داسې وضعیت وړاندوینه کوو چې هغه کې به درغلی وي، درغلی د فرد په کچه، درغلی مثلا د یو انتخاباتي حوزې د مسؤول په کچه، درغلی د یو رای ورکولو د محل یا د مرکز د مسؤول په کچه، او درغلی کېدی سي که لوړه کچه اوسي د کمیسیون په سطح مو اوسي. مونته زه فکر کوم په مجموع کې د درغلی مخنیوي لپاره یو فاکتور نه ده موجود، او څو عوامل موجود دي. که عادي درغلی وي چې د محل په سطح یا د مرکز په سطح، حتی د یو انتخاباتي حوزې یا دو انتخاباتي حوزې په کچه، دا غومره تشویش وړ نه ده، او دا ټوله دنیا کې معمول ده، خصوصا موږ وایو چې خو باید بیخي معمول دي. مسله دا ده چې په ټاکنو کې که یو رئیس یا دو رئیس نسی کوي چې دومره غټه کچه باندې درغلی وکړي، تر هغه چې دوی د درغلی د حمایت لپاره د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون یا د حکومت یا نورو برخو نه حمایت ونیسي، یو فرد په هیڅ وجه په پروسه کې
مطلب به ما رئیسان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو رئیس له ولایت نه راخستی بل ریاست ولایت له بل ولایت نه راخستی بل ولایت، دغه رئیسانو چې دوی په وخت کې پخوا په همدغه کمیسیون باندې د درغلی تور پورې وو، یعنی دوی وس بیا هم ممکن دغه رئیسان درغلی ته لاره هواره کړي؟ دا څومره شفافیت پښتنه لاندې راولي د رئیسان؟
خو مسله قانوني دا رسیده، اتهام رسمي نسو، تعقیب نسو، حکم د محکمه صادر نسو، شکایت کمیسیون پچا رسمنه هغه نه کوله. کمیسیون ویل چې موږ د 200 افراد نمونه تور لیست کې شامل کسي، بیا بادي کمیسیون کې داخل نسی. اما بیا ګمارنه ولاو کده ولایت په کچوي د تیرو مسئولینو بیا ټاکنه، زه فکر کوم دا د وسنی کمشنرانو راتک سوال لاندې راولي، بیا نو کېدای شي په پخواني کمشنرانو هم په خپل ځای پاتې وای.
خبره سپتیر ورځ د حکمتیار صاحب خبره تاسو واورېدلې، دوی ول د تقلبي انتخاباتو په وړاندې باید ټینګ درېږي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو کیفیت دقت کوي او هم سرعت، ځکه وخت مو کم دی، او دغه برخه د دوی د خبرو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه ده.
مخکې له مخکې خبرداري ورکړی وای درغلی کیږي، درغلی خبرداري ورکړی، تاسو تضمین کړئ چې شمنه کړئ چې درغلی بنه کیږي.
یو څه چې موږ باید ووایو او په دې اعتراف باید وکړو چې موږ درې مهمې مرحلې د سفتنام د هیواد په سطح تکمیل کړې، په دې کې کمی او کاستي و، په دې کې کېدای شي داسې کارمندان و چې هغه خیانت د ملي پروسې سره کړی، کېدای شي داسې کسان و چې هغه دغه ملي پروسې ته صدمه رسولي، کتابونه یې د خلکو لاس ته ورکړي، په پیسو یې خرڅ کړي، خو هغه تر برسي لاندې دي. اما سیاسي احزاب که غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، اصلاحات په ټاکنو کې رامنځته کړي، دوی ډېرې لارې لري. اوس دوی د بایومتریک موضوع مطرح کوي چې بایومتریک پیلند ټاکنو خپلواک کمیسیون کافی اندازه
اندازه باندې وخت په لاس کې نه لري چې د بایومټریک د پاره خاصه بودیجه ځانګړي کی. بشری نیرو چې هغه روزل سوی په دې برخه کې هغه ژر تر ژره تکمیل کی، او د دې ترڅنګ په ټولو مراکزو کې دامه آگاهی پروګرامونه تکمیل کی چې د بایومټریک سیستم
مل سب د انتخاباتو د څار لپاره د ګوندونو یا د مدني ټولنو د څار بنسټونو نظر څومره مهم ده؟
خو طبعا زه فکر کوم په مجموع کې دغه د مدني ټولنو چې په انتخاباتو برخه کې نظارت کوي، تر ټولو مهم هغه مندی چې د وظیفه د حمایت د انتخاباتو، ولې حمایت د خلکو په نفع، نه حمایت د حکومت په ګټه. دا اصلي ماهیت د مدني ټولنې ده. مدین ټولنې د سو نقشو لوبي چې انتخاباتو باندې کې نقد کوي یا پیشنهاد کوي، دا باید په مجموع کې ټولو خلکو په نفع وي، نه د حکومت په ګټه او نه د سیاسي جریان په ګټه. په دې لحاظ موږ په موقع باندې خپل نقد کوو او رسنیو سره شریکو، راپورونه دوی ته لیږو، خو فکر کوم په مجموع کې کمیسیون او حکومت هغه زیاتره خپل تصمیم نیسي نسبت د مدني ټولنو پیشنهاداتو. خاص
او حق پرسته د سټیکرونو او د تذکرو د ثبت سیستم شروع شوی ده معلوماتي بانک ته، تر اوسه پورې وروستي معلومات څه دي؟ څومره میلیونه کې همدا تذکرې او سټیکرونه داخل شوي دي او څومره تقلبي دي؟
شاوخوا تر و میلیونه اضافه ثبت نام کوونکي چې دوی ځانونه ثبت کړي چې د دې په خاطر چې رای استعمال کړي موږ سیستم ته داخل کړي دي. تر اتاویا زره پورې تذکرې تشخیص شوي چې دا تکراری دي، د هویت پاڼې او پراغه باندې استیکر نصب شوی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون لومړی دغه پروسه تکمیل کوي. پر دې پروسې باندې درې مهمې مرحلې تطبیق کوي. لومړۍ مرحله د تکرار د تصحیح دا برخه ده، یعنی د دوی نمونه، د پلار نوم، د نیکه نوم، ادرس، دا ټول تصحیح کیږي که چیرې کارمندانو غلطي کړي. دوهمه مهمه مرحله د هویت د تثبیت مرحله ده. موږ به دغه ټول دغه 9 میلیونه د هویت پاڼې به د سفتي حوالی نفوذ د ادارې سره مقایسوي.
وخت کم نه ده، هلته تقریبا شاوخوا 24-30 ورځې پاتې دي، وخت کم نه ده ټول به دا کار وسي.
زه فکر کوم د سفتي حوالی نفوذ ادارې په دې برخه کې خپل ټول د هویت پاڼې دوی توضیح کړي دي، سیستم ته داخل کړي دي. که چیرې دغه دوه سیستمونه سره مقایسوي برنامه تکمیل کړي، وخت ډېر د لاسه نه ورکو، ځکه چې کله چې ټکنالوژي په ورس کې موږ زرګونو د هویت پاڼې تثبیت کولای شو.
مل صاحب که دا بحث راټول کو په عموم کې خبرې خو تاسې واورېدلې، تاسې راضي د انتخابات خپلواک کمیسیون له کړنو نه؟ شفاف انتخابات به ولري، په خپل وخت به انتخابات ژمنه یې کړې ده چې د میزان 28 ده ترسره وکړي.
خو رضایت خو په مجموع کې موږ دغه بهیر نه له شروع نه تر اوسه نه لرو، ځکه ډېر ځنډنی سو، ډېر تاخیر راغی، او بې موجبه بې دلیل مداخلې وسو، د هر خوانه ممانعت ایجاد سو. حتی د کمیسیون خپله کړنو باندې موږ ډېر راضي نه یو. ولې؟ یو هغه رضایت ده چې موږ ایډیال رضایت وغواړو، او هغه به د سي چې یو خیالي هغه یو د اوسني وضعیت د وطن په حکومت کې، د حکومت نه بهر امنیتی نور ستونزې په دې وسیلې باندې. نو طبعا کمیسیون هم دغه دولت او دغه ټولنې یوه برخه ده. نو که په عموم کې داسې یو بې نظمي او یا نه سم مدیریت سیاسي موجود وي، دا طبعا په کمیسیون هم تاثیر کوي. اما راغلو دې ته چې اوس دغه برنامه پروګرام شروع سو، په موقع باندې مدني ټولنو سیاسي ګوندونو هغه سې زغر دغه خپل جیک نه کڅو کولی سي مؤثره تاثیر وکړي د کمیسیون او د حکومت په کړنو، یا سم اقدامات وکړي، یا تاخیر کی، یا بل وکړي. په اوس وخت کې چې دغه مزل مونږ ووهه د شپږ میاشتو په موده کې مونږ کولی سو چې ټول اصلاحات پلي کړو، اما دا راغی 3.5 کلو ته. اوس راغلو دې مرحلې ته چې درې ورکولو ثبت ختم سو، کاندیدان نهایي لیست نشریږي، اوراق چاپیږي، مواد اساس راغل. زه فکر کوم په دې وخت کې به بهترین لار دا وي چې حکومت او نور اړخونه د انتخابات که کاندیدان دي که سیاسي مشران دي، داسې یو اجماع وي چې دې پروسې نه اوس د اقل حمایت وسي د ټول هیواد د ګټې په خاطر، او د هغه شک و ګمان او هغه نارضایتي چې سیاسي ګوندونو سره موجود ده هغه تر اندازې رفع کړي، او د پروسې نه حمایت وسي ولاړ سو پر مخ.
حق پره صاحب، که د وروستۍ پښتنو په توګه باندې دغه بحث را جمع کړو، د ستاسو ژمنې څه دي؟ خپل وخت به تر سره کوئ، شفاف به تر سره کوئ؟
د تخنیکي او مدیریتي اړخ څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کامل نمادګي لري چې پاتې وشتن د میزان ټاکنې په ټول هیواد کې تر سره کړي. دا چې د هیواد سیاسي اوضاع کمی خواته ځي، خدای دې نه کړي چې څنګه سیاسي بحران رامنځته کیږي، هغه نورې خبرې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون قوي اراده لري چې په ټول هیواد کې ټاکنې تر سره کړي، او په دې کې تاسو پوه یاست چې د ملت ذهنم پر دې جوړ دی چې ټاکنې باید پرته وشتم د میزان تر سره شي. موږ کامله نمادګي لرو. هیله مو دا ده چې ټول اړخونه په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
له درنو میلمنو نه مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.